بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم.
دلوي أو مهربان خدای پناما ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکي او ویرونکي پیغمبران را ولیګل او له هغوی سره یې په حق آسماني کتابونه راواستول چې په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلق پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
تهران اړې عزت منوردونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 2400 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې شپږویشتمه د 2443 هجري قمري کال د جمعات اوسنۍ د میاشتې 14 او د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده. خبروونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران سمندري ځواک په آزادو سمندرونو کې د امنیت ساتونکی نومیږي. ورپسې به تلپاتې وږمې پروګرام درته وړاندې شي. بیا یو ګرد میز لرو چې د افغانستان د اقتصادي مشکلاتو په هکله شوی دی. په دغه ګرد میز کې د پوهنتون استاد محمد بشیر دودیان او د اقتصادي چارو کارپیژان ډاکټر مخلص احمد ګډون لري. بیا د افغانستان او د ایران ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم لرو. اوس خبرونه. وخت په ایران کې د مازیګر 4:00. اول د مهمو خبرونو لنډیز. ٹویٹر انٹرنیٹ پانے دیران دی اسلامی انقلاب دستر لارخود اکاؤنٹ بند کرد. دیران د مرکشی ڈلی د اجنڈا د بندیزونو ختمول دی. او د افغانستان پخوانی ولس مشر کرزی د پاکستان د لومړی وزیر سرګندانو ته غبرګون ښودلی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. ٹویٹر انٹرنیٹ پانے د بیان د ازادۍ پر خلاف ورزی سره د ایران د اسلامی انقلاب د معظم رهبر کارون کے حساب یعنی یوزر اکاؤنٹ بند کرد. ٹویٹر سوشل نیٹورک د خپل دغه اقدام پر ما د اسلامی انقلاب د معظم رهبر پر ٹویٹر پانے باندھے د امریکا ل 13 ڈونلڈ ٹرمپ څخه د غچ اخیستلو لپاره د یو انیمیشن خپرول اعلان کړی دی. د ویلو دا چې انتقام حتمی دی نومی انیمیشن د اتل کمپین تلیګل شوی یو غوره اثر دی چې د شهید سلیمانی د شهادت له امیرانو او قاتلانو څخه انتقام ته پکې اشاره شوې ده. همداشان ډیرو لویدیځو هیوادونو چې معمولا د بیان د ازادۍ ادعاوې کوي د سردار سلیمانی د شهادت په دوهمې کلیزې په دغه ګران شهید پورې اړونده پوسټونه او په تیره بیا هغه پوسټونه چې په انسټاګرام کې د هیرو او قهرمان یا تل په هشټیګ سره خپرېدل هڅ کړي دي. د ایران د اسلامي انقلاب جمهوریت خارجه وزیر ټینګار وکړ چې د کډوالو په سوریه باندې د لګیدلو بندیزونو مسالې ته له پاملرنې بغیر د دغه هیواد د کړکیچ د هواري کوششونه ګټه نه لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ګیر او پیټرسن چې د سوریه د بدلونونو په هکله د نظر د تبادلې په هدف سره تهران ته راغلی دی، نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبدالرحیان سره کتنه وکړه. د ایران خارجه وزیر په دغه کتنې کې په سوریه کې له ملي خبرو او اصلي او ثبات سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي په قدرونې سره په دې لړ کې د هغه د کامیابۍ لپاره د ایران په رښتینو هلو ځلو ټینګار وکړ. امیر عبدالاحیان په سوریه کې د امریکا ځواکونو غیر قانوني شتون همداشان په دغه هیواد باندې د صهیونیست رژیم حملې په سوریه کې د سیاسي حل لارې په بهیر کې د خنډ راتلو لامل وباله او ورته د نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو د پاملرنې پر ضرورت ټینګار وکړ. د سوریې په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم په دغه کتنې کې د سوریې حالات باثباته وبلل او زیاته کړه په روانو حالاتو کې هیڅ کوم لوری په دغه هیواد کې د حکومت له بدلېدا خبره نه کوي. ګیر پیټرسن د سوریې د ملي وکمنۍ سیاسي نظام او د ځمکنۍ بشپړتیا په ساتنې باندې هم ټینګار وکړ. د ایران مذاکراتي ټیمې جنډا د بندیزونو ختمول دي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او د بهرني سیاست د کمیسیون مشر ټینګار وکړ چې په اټومي مذاکراتو کې د ایران د مرکشي ټیم اجنډا په هیواد باندې د موجودو بندیزونو ختمول دي. وحید جلال زاده زیاته کړه د وینا په خبرو کې چینی او روسي پلاوی د ایران له دریځونو ملګری دي. هغه زیاته کړه په خبرو کې چې د ایران د اسلامي جمهوریت د خپل ولس د حقونو په ترلاسه کولو پسې د اروپایان او امریکایان پکې د ایران د توانمنیو د کمولو تکل کوي چې دا خبره د مذاکراتي ډلو د غوښتنو او کوټه او پر خلاف ده. د ویلو ده چې د ایران او د څلور جمهوري ډلې ترمنځ د وینا د مذاکراتو اتم پړاو له سبا څخه د مراکشي پلاویو په ورستنېدا سره دوام ومومي. د مرغوم د میاشتې شپږویشتمه نېټه له ایران څخه د شاه د تختیلاق کلیزه ده. د ایران له بادشاهۍ لرې کړی شوي محمد رضا پهلوي د هغه د امریکایي بادرانو له پامه وروسته بالاخره د 1455 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې په شپږویشتمه نېټه له هېواده وتښتېده. په دغه تیښتې سره د پهلوي بادشاهۍ دفتر وتړل شو. د ایران په خلکو باندې د دنیا د استکباري قدرتونو سلطه د تل لپاره پای ته ورسېدله. د پاکستان مرکزی بانک له افغانستان سره د مرستې صندوق نه جوړوي. د پاکستان مرکزی بانک له افغانستان سره د مرستو د راغونډولو د صندوق د جوړولو له غوښتنې لپاره خبرې رد کړې دي. د پاکستان د حکومت جګړو سرچینو پرون وویل چې د دغه هیواد مرکزی بانک له افغانستان سره د مرستې لپاره د پیسو د راغونډولو د صندوق د جوړولو پلان د مالي اقدام د ځانګړې ډلې اف ای ټی اف د احتمالي بندیزونو له ویرې رد کړې او له اسلام آباده یې هم غوښتي دي چې په دې هکله خپلې فیصلې باندې دوباره غور وکړي. د پاکستان مرکزی بانک همداشان د دغه هیواد حکومت ته خبرداری ورکړی چې د یاد صندوق په جوړولو سره ممکنه ده د اف ای ټی اف په اسلام آباد باندې بندیزونه ولګوي. د مالي اقدام ځانګړي ډله یعنی اف ای ټی اف په 1989 میلادي کال کې جوړه شوې ده او خپل دنده یې له منی لانډرینګ یعنی په غیر قانوني توګه ترلاسه شویو پیسو ته د قانوني بڼې له ورکولو سره مقابله اعلان کړې ده. د ویلو ده چې د پاکستان د خزانې وزارت له دې مخکې د خپل هیواد مرکزی بانک ته حکم ورکړی وو چې له افغانستان سره د مرستې صندوق زر تر زره جوړ کړي. دغه غوښتنه په داسې حال کې رد شوې ده چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په دې وروستیو کې افغانستان ته د ماهرو او متخصصو کسانو ورلیږلو ته چمتووالی اعلان کړی دی. له بلې خوا د څو میاشتو له تېرېدا وروسته پاکستان تر اوسه له خپلې خاورې څخه افغانستان ته د هندوستان د ډلې کړی شویو غنمو د تېرېدا اجازه نه ده ورکړي. د افغانستان د لغمان ولایت معلولینو د شتمنیو د ازادولو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل په راپور کې درته لرو.
په ختیځ ولایت لغمان کې لسګونه معلولینو په یو لاریون کې د امریکا له لورې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د پرانیستلو غوښتنه وکړه. واوشا 300 تنه معلولین چې د لغمان ولایت مرکز مهترلام ښار کې په یو سولهییز لاریون کې راټول شوي وو له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي پیسې دې ازاد او د افغانستان په واک کې ورکړي. رئیس خان کوهستاني چې د دې لاریون مشري کوله وایي موخه یې دا ده چې نړیوال دوی غږ واوري او امریکا د افغانانو کنګل شوي پیسې بیرته خلاصې کړي. نوموړي د غرض له نړیوالو مرسته کوونکو ټولنو وغوښتل چې په افغانستان کې د مرستو د ویش پر مهال معلولین له پامه نه غورځوي. د وویل له نړیوالو له نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندلو غوښتنه هم وکړه او د غرض د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې د دوی حقوق د تېرو حکومتونو په څیر ورکړي. دا لومړی ځل نه ده چې په لغمان ولایت کې معلولین د سولهییز لاریون له لارې له امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د بیرته پرانیستلو غوښتنه کوي، بلکې پر پلازمېنه کابل سربیره په ګڼو نورو ولایتونو کې هم د ټولنې بېلابېلو قشرونو د دا ډول لاریونونو له لارې د کنګل شویو پیسو د بیرته پرانیستې غوښتنه کړې. خو امریکا وایي تر هغې چې د طالبانو موقت حکومت د نړیوالې ټولنې شرطونه ونه مني نه به په رسمیت وپېژندل شي او نه به هم کنګل شوي پیسې بیرته پرانیزي. خو په افغانستان کې د روان بشري او اقتصادي ناورین په پام کې نیولو سره پر امریکا ورځ تر بلې د نړیوالې ټولنې له لورې د دې بحران د قابو کولو لپاره د کنګل شویو پیسو د پرانیستلو فشارونه مخ په ډیریدو دي. امریکا ته 2020 کال د اګست پر 15 د جمهوري نظام د سقوط او د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د افغانستان د نړیوال تضمین نږدې 10 میلیارده ډالره کنګل کړي دي. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
د افغانستان پخوانی ولسمشر دغه هېواد ته د پاکستاني ماهرانو د لوبغالو لپاره د عمران خان د هلو ځلو په غبرګون کې وویل زموږ هېواد د بهرنیو ماهرانو راتګ ته هېڅ ضرورت نه لري. تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی، حامد کرزی پرون د افغانستان د چارو د پرمخ بیولو لپاره دغه هیواد ته د ماهرو متخصصو کسانو د لیږدولو لپاره د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د وړاندیز په غبرګون کې وویل، افغانستان تجربه کار ماهران او همداشان لکونه تحصیل کړی شوي ځوانان لري چې په بېلابېلو برخو کې په هیواد کې دننه او بهر لوړې زده کړې کړي دي او له هیڅ کوم بهرني هیواد څخه د کاري ځواک راتګ ته هیڅ اړتیا نه احساس کیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر طالبانو له حکومت وغوښتل چې ځوانانو ته د کاري دا زمینه برابره شي. طالبان ویاند وایي د نجونو تړل شي ښوونځي به په نوي لمریز کال کې بیرته پرانیستل شي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هیله مندي ښودلې ده چې په نوي لمریز کال کې به په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي بیرته پرانیستل شي. د تان خبري سایټ په لیکنه مجاهد په یوه تازه مرکه کې وویل چې دوی د نجونو او د هلکانو د ښوونځیو په بیلېدو او د جلا زده کړو په ترسره کې دا ټینګار لري. مجاهد په یو شمېر ولایتونو کې اوس هم د ټولو ښځینه ښوونځیو د فعالیت دوام خبر ورکړی، خو دا یې نه دي ویلي چې د پرانیستل شویو او تړل شویو ښوونځیو د تدریسي ماحول ترمنځ څه توپیر موجود دی. طالب ویل مخکې د ښځینه ښوونځیو د تړلو اصلي دلیل د شرایطو نه برابروالی ګڼلی و. خلکو بیا په دې اړه پلمې ردولې دي او ویلي دي چې د نجونو هلکانو ښوونځي پخوا هم جلا و. د افغانستان مرکزی بانک د سراپایو په مارکیټونو کې د لاس په لاس پیسو پلورل منع کړه. زموږ خبریال راپور کړی په هغه لیکې چې د هیواد په کچه تر ټولو ستر د صرافۍ بازار شاهزاده سرای مشر دباته د افغانستان د مرکزی بانک له لورې استول شوی او رسنیو ته هم په لاس ورغلی دی. ویل شوي دي چې د طالبانو د موقته حکومت د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیټې د پریکړې له مخې تر دې وروسته د صرافیو په بازار کې بولي یا لاس په لاس د پیسو پلورل منع دي. پلی کې دا خبر درې هم ورکړل کیږي چې سره غړنګو دا به سخته سزا ورکول شي. افغانستان کې د طالبانو د لیکو تصفیه روانه ده. په افغانستان کې د طالبانو لنډمهاله حکومت تر اوسه له خپلو کسانو څخه تقریبا 2800 کسان نیولي یا یې له کاره اخراج کړي دي. تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی، د طالبانو د حکومت د لیکو د تصفیه د کمیسیون مشر التیف الله حکیمی پرون وویل د دغه کمیسیون د کار له پیلې دره هسې د طالبانو کبو 2800 کسان د دوی له لیکو څخه ایستل شوي دي او قضایي ارګانونو ته وړاندې کړی شوي هم دي. هغه زیاته کړه کوم کسانو چې خلک جوړولي دي هغه مو د ایستلو سره سره محاکمې ته ورسپارلي دي او د سزا فیصله به یې محکمه کړي. د تاجکستان په وروستیو نکرارو کې 225 تنه وژل شوي دي. د تاجکستان د ولایتي څارنوالۍ استازي وویل چې د دغه هیواد په وروستیو نکرارو شخړو کې 225 کسانو سرونه بیلولي دي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران یو ډیر عزتمن اوریدونکو، اوس به یو سیاسي تبصره درته وړاندې کړو چې د ایران سمندري ځواک په آزاد سمندرونو کې د امنیت ساتونکي نومیږي. د ایران د پوځ سمندري ځواک قومندان د امنیت ټینګولو او په سمندر کې له موجودو کښتیو سره مرسته او همداشان د سولې او دوستۍ د پیغام د لیږلو سره عمل د نظام د اقتدار ښودل په آزاد اوبو کې لشتونه د ایران اهدافو بلل. امیر البحر شهر امیرانی په لرو سمندرونو کې د ایران د سمندري ځواکونو د شتون هدفونو ته په اشاره سره زیاته کړه. د سمندر کچ کونې د امنیت ټینګول او د دې موضوع له نوال چې د ایران اسلامي جمهوریت په خپلو توانمنیو سره په تیره بیا په سمندري برخه کې په هیزا کې د شتون لپاره هیڅ ډول محدودیت نه لري، په لا زیاتو فاصلو کې د ایران د شتون ډېر مهم اهدافو بلل. د ایران اسلامي جمهوریت د پوځ د سمندري ځواک قومندان په دې خبرې سره چې د ایران د سمندري ځواک او د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ترمنځ هر ډول فعالیت او عملیات په غوږملتیا یوزړتوب او منګیرتیا سره ترسره کیږي څرګنده کړه. دا غوږملتیا لمن کیږي چې دښمن په سیستم کې هیڅ ډول خلل او همداشان د سمندري ترهګرۍ په حوزې کې چې پکې ماهران دي نامنې رامنځته نه کړی شي. ایران له جغرافي نظره په یو حساس موقعیت کې پروت دی. په شمال کې کیسپین سمندر او په جنوب کې فارس خلیج او عمان سمندر او د هرمز سټراتیژیک او بلاره د ایران په واک کې ده چې په لویدیځ آسیا سیمه کې د دغه هیواد ډېر حساس او سټراتیژیک موقعیت ښودنه کوي. د ایران کابو 90% تجارت هم د سمندر له لارې ترسره کیږي او دا په داسې حال کې دي چې نړیوال سمندرونه د ترهګرۍ له ګواښ او سمندري غلا سره مخ دي. خو د ایران د سمندري ځواک پیاوړی شتون سبب شوی دی چې دښمنان د دغه هیواد په اقتصادي لاره کې کومه جدي ستونزه رامنځته نه کړي. د ایران سمندري ځواک له تهمې لمریزې لسیزې څخه په عدن خلیج او باب المندب کې د سمندري غلا په زیاتېدا سره دغه سیمې او نورو سیمو ته د یوې جنګي کشتۍ او یوې ملاتړي کشتۍ په چوکاټ کې د سکو سکوډرانو لیږلو ته مخه کړې ده. له هغه وخت نه تر اوسه پورې د ایران سمندري ځواکونو د زرګونو ایراني او حتی غیر ایراني تریدونکو کشتیو ساتنه کړې ده او ډېر وختونه له سمندري غلاو سره نیغ په نیغه ښکېل شوي دي او تختول شوي کشتۍ آزادې کړې هم دي. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر د سمندري کردار په پیاوړتیا باندې په ځلونو ټینګار کړی دی. دوی په 1438 هجري لمریز کال کې د نوښار د سمندري علومو په پوهنځي کې ټینګار وکړ. سمندری ځواک نن سبا د دنیا په ډیرو سیمو او زموږ په هیواد کې یو سټراتیژیک ځواک دی. د هیواد سویل ختیځ سواحل چې د ایران د اسلامي جمهوریت د سمندري پوځ په واک کې دي ډېرې مهمې سیمې دي او د پرمختګ لپاره ډېرې ښې وړتیاوې هم لري. دغو ځایونو ته اهمیت ورکړی، د خدای په فضل سره رامنځته شوي پرمختګ ته دوام ورکړی، اوکتونونو ته اهمیت او توجه ورکړی، د کشتیو دفاعي امکاناتو او تجهیزاتو ته په هر ځای کې په تیره بیا په جنوبي سمندرونو کې پاملرنه وکړئ. د ایران سمندري ځواک چې د بندیزي حالاتو باوجود په کورني توان او ایراني ماهرانو باندې په داکې سره خپلې وړتیاوې زیاتې کړې دي، په روان کال کې وتوانېده چې د دې بریا اوج وښيي.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره اوسم زه فاطمی د تلپاتې وژمې نومې د لړۍ له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. دوستانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، د دې لړۍ په هر پروګرام کې د مختلفو معرفي او مذهبي موضوعاتو په اړه لارخود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای بیانات ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. په نننی پروګرام کې هم د خدای د ګران رسول د عبودیت او بندګۍ په اړه د معظم لارخود د ویناو په اړه له تاسو سره ژغیږو، یعنی دا چې هغه حضرت به په ټول حالاتو کې خدای پاک په یاد لره او هیڅکله به یې هغه ذات نه هیروه او پاک خدای به یې ته یې تکیه کوله. معظم رهبر په دې اړه فرمایي، د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند دریم ډګر الهی ذکر او عبادت وو. پیغمبر اکرم په هغه شان، هغه مقام او هغه عظمت سره چې درلوده، د پاک خدای له عبادت نه غافلېده. د نیمې شپې په راپاڅېدو او خدای پاک په درگاه کې به یې ژړا، دعا او استغفار کاوه. حضرت بی بی ام سلمه یوه شپه ولیدل چې هغه حضرت موجود نه و، نو لاړه وی کتل چې هغه په دعا کولو لګیا دی او له سترګو یې وښکې بهیږي او استغفار کوي او خدای په درگاه کې عرض کاوه: اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت العین. دغه وخت بیبی ام سلمه هم په ژړا شوه. د خدای ګران رسول د هغې د ژړا په اوریدو ورته راستون شو او وی فرمایل: ته دلته څه کوې؟ هغې ورته عرض وکړ: یا د خدای ګران رسوله، ته چې په خدای پاک دومره زیات ګران یې او ستا ټولې خطاګانې یې بخښلي دي، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، نو بیا څه لپاره دومره ژړا کوې او وایې خدایا موږ په خپل حال پرې نږدې؟ هغه حضرت ورته وفرمایل: و ما یؤمننی، که له خدای څخه غافل شم نو څه څیز به مې ساتنه کوي؟ نو بس دا زموږ لپاره درس دی. د عزت په ورځ، د ذلت په ورځ، د سختۍ په ورځ، د راحتۍ په وخت، په هغه وخت چې دښمن معاصره کړی وي، په هغه ورځ چې دښمن په ټول عظمت سره ځان د انسان په سترګو او وجود باندې مسلط کوي، نو په ټولو حالاتو کې د پاک خدای یاد لرل، د پاک خدای نه هیرول، په پاک خدای باندې تکیه کول، له خدای غوښتل، دا موږ ته د خدای د ګران رسول لوی درس دی. د خدای ګران رسول ته په ټولو ډګرونو او ټولو حالاتو کې پاک خدای یاد و او په ټولو حالتونو کې له خدای پاک څخه مرسته غوښتله او له خدای تعالی څخه یې غوښتنه کوله. له خدای نه بغیر له بل چا او بل څه څخه نه ویرېده او ترې طرحه نه لرله. د خدای پاک په وړاندې د پیغمبر اکرم د عبودیت او بندګۍ اصلي راز دا دی: هیڅ یو طاقت او قوت پاک خدای وړاندې څه نه ګڼل، ترې نه ویرېدل، د نورو په خواهش باندې د خدای لاره نه پرېښودل. زموږ ټولنه په کار دی له نبوي اخلاقو څخه د درس په اخیستلو سره په یوې اسلامي ټولنې منقلبه او بدله شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. سر لوړې اوسئ.
اسلامی جمهوریت غگ
نو ول عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه یارګاره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې، خوفیږی چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، د هندارې له یوې بلې خپرونې سره مو په خدمت کې یو. درنو محترم اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، افغانستان اوس له حربي او جنګي بحران وتلی او دمګړی له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. په داسې حالاتو کې پر هغو هیوادونو سربیره چې د افغانستان پیسې کنګل کړي او همداراز پر نړیوالو مالي موسسو سربیره چې د افغانستان له خلکو سره مرسته فرض جوړیږي، په خپله د افغانستان په ګاونډیانو هم لویه فریضه ده چې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. او په دې منځمان کې د طالبانو موقته حکومت هم باید داسې تمهیدات برابر کړي چې د دغه هیواد واردات او صادرات وغوړیږي او د افغانستان خلک له اقتصادي تنګ سیاسخه راووځي. که څه هم طالبانو ترسه په دې لاره کې مثبت ګامونه پورته کړي دي، خو لا هم دغه هیواد له اقتصادي ستونزو وتلی نه دی. ویل کیږي چې له ایران سره د افغانستان تجارت او اقتصادي راکړې ورکړې یو ځلې بیا عادي حالت ته ستنې سوي او واردات صادرات زیات سوي. همداراز خبرونه وایي چې له تاجکستان سره هم د افغانستان په وارداتو صادراتو کې 80% زیات والی راغلی دی، خو د افغانستان د تجارت یوه لویه برخه له پاکستان سره ده چې لا هم دغه تجارت پوره عادي حالت ته نه دی ستون سوی. او د کارپوهانو په اند له ګاونډیانو په تېره بیا له پاکستان سره د افغانستان په راکړه ورکړه کې کمی راغلی دی. موږ په نن په هنداره پروګرام کې په دې مسله رڼا واچوو چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان تجارت څنګه زیاتېدای سي، او په دې منظومان کې د طالبانو او د افغانستان د خلکو په تېره بیا سوداګرو څه دنده جوړېږي. په دې اړه به د افغانستان د دوو شخصیتونو د اقتصادي چارو کارپوه ښاغلی مخلص احمد او د پوهنتون استاد ښاغلی محمد بشیر دودیال نظرونه درته وړاندې سي. له یوې لنډې شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت. هندار خبرونه کې مو هر کله کو خپل بحث د شاغلی مخلص احمد څخه په پښتن سره پیلو. مخلص احمد صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د ځین گاونډي هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزي اړیکی برقرار سیوی، خو پاکستان سره لا هم په سرحدونو کې لانجه موجود دي او د تورخم بارډر په ورستي میاشت کې د افغان سوداګرو په مخ کله خلاص او کله هم بند پاتې شوی دی. تاسو د دواړو هیوادونو په سوداګریزو اړیکو او په تېره بیا په افغانستان کې په روانو اقتصادي ستونزو کې د پاکستان د پولو د بندېدو او د دې هیواد د دغه ډول چلند اثرات څرنګه ارزوئ؟
کوم ناستې چې د دواړو هیواد ګاونډي هیوادونو د پاکستان افغانستان ترمنځ د میډیا له لارې د هغوی خبرې اورو، د هغوی تصامیم اورو، د هغوی فیصلې اورو، متاسفانه عملي کېږي نه. زه لنډ مثال تاسو ته وایم. پخوا چې ده تیر نظام کې مونږ په سلیری ساتو کې یوازې د تورخم صفري نقطې نه د 200-300 لارې د تګ راتګ شاهدانو، هم اوس چې دا 300-250 ته راکته شوی دا د شاهد ده چې اوس هم مونږ د تیر نظام نه اوس چې د یو رقابتي سیاست خواته روان یو. او په ګاونډي پاکستان هیواد چې کاسه هم په د مطبوعاتو له لارې یا خپلو مشرانو په خپل ویناوو کې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ نه دوی چې دا ډېر قاطع حمایه کوي، ولې عملا بیا څه نه ده؟ اوس موږ هم مشکلات لرو، کاسه هم موږ ناستې لرو، زیات لاسته راوړنې لرو، خو زموږ په تجارت کې خصوصا په صادراتو او وارداتو کې ورځ تر بلې چې دا کمښت راځي، ستونزې پیدا کیږي، او دا ستونزې د ده باعث کیږي چې د دواړو هیوادونو پولیسونو باندې خصوصا په خصوصي سکتور باندې منفي اغېز وکړي.
مننه. اوس پر اساس ښاغلي دودیال ثابته استاد، تاسو په هیجی چې په افغانستان کې د نظام تر بدلون وروسته دغه یوات په اقتصادي او سوداګریزو ډګرونو کې لزیات ستونزو سره مخامخ دی، اساس په نظر د دوغو ستونزو د حل لاره څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره ښه پوښتنه وکړه ده. رښتیا هم دا د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده چې څنګه وکولی شي د خپلې طبیعي منابع چې کمې هم نه دي، لله الحمد د خدای فضل ده چې افغانستان د بېلابېلو سرچینو لرونکی دی، دا له اوبو نه نیولې تر سیندونو پورې تر معدنو پورې، او معدنې هم هغه ډېر قیمتي او د لوړ کیفیت لرونکي معدنونه لري. مثلا د حاجیګک اوسپنه دا د فیصدي د لحاظه او د استخراج د امکاناتو د لحاظه ډېر سان معدن ده. دغه شیان دا زموږ د مسو کان په دنیا کې دوهم درجه د داسې د ګازو سمنټو دا ټول، او خوشبختانه دا هر یو چې دا د کیفیت له لحاظه هم ډېر اوچت دي. اما مشکل دا ده چې موږ د طبي منابعونه ولې ونه شو کولای چې استفاده وکړو، خصوصا د خپلو داخلي ظرفیتونو او پتانشیل په توګه دا به څنګه شي دا مزره. ستونزه دا وه چې موږ فضل د خدای د قدرت دومره کلونو کې متخصص کادرونه هم وروزل لرو، ما مگر د زیر پاره ادارات رو مگر د معاون وزارت رو لوایح رو قوانین چې دا تکنیمی اسناد او سوال دا رو ټول موجودی اما یوازینی ډیر غټ مشکل چې وو هغه جنگونه وو دغه جنگونه یوازې داسې نه وو چې زموږ متخصصین او زموږ کارکوونکي معدنونو ته نشو تللی بلکې دا هم وو چې د جنگو له امله خارجیانو ته موږ سره سرمایه ګذاري نه کوله بهرنیانو لاس نه راکوو ځکه چې امنیت نو بیا دغه د جنگ موجودیت د یو څه قانونی مشکل هم رامنځته کوو هم د افغانستان داخلي اداراتو ته او هم که موږ غوښتي وای چې بهرنیو سره یو قرارداد وکړو د هغوی دپاره تاسو ګورئ چې ټاپي باید اوس وخت رسول شوی وای پیوست شوی وای هم دغه د جنګ علت وو چې دا ونه شوله هغه کوم قانوني مراحل وهغه چې ووه د نامنې له لحاظه او دا هر څه چې وو دا یو خنډ وو دغسې دغه نوري فایبر هم چې اوسه پورې پاتې وو او دغه د مونږ د مسو کان چې ټوله قیمتي ده او تقریبا ډېر کار یې هم شوی وو هم مخکې د داود خان په وخت کې هغه وخت کې د روسي جنرالانو په واسطه ډېر څه خوشار ډېرې پلټنې په کې شوې عکسونه اخیستل شوي وو ظرفیت سنجول شوي وو لاره ورته رسېدلې وه کار شروع شوی وو څه ناڅه تعمیرونه هلته جوړ شوي وو بیا بله مرحله یې دغه د تیر شرکلنه دوره کې تر ډېره پورې کار وشو قرارداد هم لاسلیک شو اما یوازینی علت همدغه جنګ وو چې دغه تر اوسه پورې استخراج نه شو اوس امید دا ده د خیر سره چې سوله راغلله امنیت شو او دا خنډونه چې موږ ذکر کړل دا ټول له منځه لاړل امید دا ده چې هم موږ خپله وکولی شو او هم د خارجي هیوادونو سره د قرارداد لارې
خدمت په اینداره کې مو یو ځلې بیا هرکلی کو له ښاغلي مخلص احمد څخه په پوښتنې سره خپل بحث ته دوام ورکو. مخلص احمد صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د افغان سوداګرو په مخ د ایران سرحدات تل خلاص پاتې سوي، خو سره له دې د نیمروز په ولایت کې کله ناکله د سرحدي راکړې ورکړې په وړاندې ستونزې رامنځته کېږي. د دغو مسلو په وړاندې د طالبان د حکومت څه دنده جوړیږي؟
نو دا خو د افغانستان د خارجي سیاست او پالیسي پورې اړه لري، د افغانستان د اسلامي امارت مشرانو پورې اړه لري. بلې، دوی باید په وخت او زمان باندې د خپل د ګاونډي هیوادو سره، که څه هم رسمي اړیکې نه لري، په غیر رسمي ډول سره دوی باید دغه زمینه مساعد کړي، دغه ناستې زمینه مساعد کړي، دغه فرصتونه پیدا کړي تر څو دغه ستونزې پیدا نه شي. ځکه اوس افغانستان د حربي بحران نه وتلی، اوس موږ یو اقتصادي بحران سره لاس په ګروان یو او دا د افغانستان لپاره یو زنګ خطر ده، ولس لپاره، نظام لپاره، حکومت لپاره. موږ هم چې دا خپل د امارت اسلامي مشرانو په چارواکو دا غږ کوو تر څو د ګاونډي هیوادونو سره د دغه اقتصادي ستونزو د هوارولو کې وخت او زمان دوی ناسته وکړي او دغه بحران چې ده له منځه یوسي.
مننه. دودیال صاحب، د طالبانو حکومت وایي چې د اقتصادي ستونزو د لیرې کېدو په زمینه کې یو لړ اقدامات ترسره کړي، خو اصلي ستونزه د امریکې له لورې د دې هیواد د شتمنیو کنګلېدل او د افغانستان په بانکي نظام د بهرنیانو بندیزونه دي. تاسو د سوداګریزو اسانتیاو او د اقتصادي ستونزو د حل په زمینه کې د طالبانو د حکومت اقدامات څرنګه ارزوي؟
اوس اسلامي امارت ډېر خواري وکړه، ډېر زحمت یې وګاله، ډېرو خلکو سره تماسونه ونیولي چې دا مشکلات حل شي. زمونږ بانکي سیستم لله الحمد موجود ده، زمونږ خصوصي بانکونه هم لرو او دولتي هم. د افغانستان بانک د خپلو قوانینو او د خپلې تجربې د لحاظه ډېر یو غښتلی بانک وو او ده. وګوره، زمونږ پیسې، زمونږ ملي پیسې چې افغانۍ ده، دا د شل کلن ډېر شدید جنګ او د بېلابېلو سبوتاژونو سره سره بیا هم پیاوړې او خپل ځای ولاړه وه. دا وګورې دا یوه کامیابي وه. د افغانستان بانک پولي پالیسي درلودله او اوس یې هم لري. سره د دې چې که دغه وضعیت په یو بل ملک باندې راغلی وای شاید هغوی له پښو لوېدلی وای. ولې موږ کاملا له پښو نه یو لوېدلي. فضل د خدای د بانکي سیستم شته، اما یو څه کار غواړي، یو څه باید نور هم کار وشي. موږ لا تر اوسه له بده مرغه په هغه شلو کلونو کې یو فساد موجود و. یو بانک و زموږ د کابل بانک په نوم، هغه کاملا ور شکست شو، بیخي افلاس سره مخ شو. بیا بیرته د افغانستان بانک د بهرنیو په مرسته باندې هغه بیرته په پښو ودرو او نوی کابل بانک نوم مې ورته ورکړ. هغې موضوع داسې یو کار وشو چې تاسو د افغانستان د خلکو 40% شتمني په هغه کې وه. وروسته دغه پېښې نه خلک یو څه په بانکونو باندې بې اعتباره شول. په تېره بیا موږ خارجیان تر اوسه پورې دا زړه نه کوي. موږ هم افغانان په خارج کې ډېره سرمایه لرو، په کراچۍ کې، په ترکیه کې، تر عربي ملکونو پورې، تر دې ټولو پورې د افغانانو سرمایه موجوده ده. که اسلامي امارت دومره وکولی شي چې د هغو خلکو اعتماد ترلاسه کړي او دغه سرمایه بېرته راشي. دلته هم موږ اوس ځینې یو شمېر کسان لرو په داخل د افغانستان کې، اما سرمایه هلته ده. زموږ بعضې چارواکي دي ښه سرمایه دار دي، پیسې په خارج کې دي. که اسلامي امارت دوی ټول وهڅوي، تشویقي شي، دوی سره په رابطه کې شي چې دغه خپله سرمایه د عربي ملکونو نه، د پاکستان د کراچۍ نه، د ترکیې نه، د دې ټولو ځایونو نه بېرته راانتقال کړي، دته کمه کمه دته په کار واچوي، دا به یوه لارې زموږ بانکونه به شتمن شي. بل دا ده چې په داخل کې هم زموږ بعضې خلک خپلې پیسې ځان سره ساتي. دغه وړې وړې پیسې چې دا بانک ته راجمع شي، یواځې وساتل شي، دا بانکونه انشاءالله بېرته په پښو باندې موږ درولی شو. بالکل سورسلانه دي فرض داسې اوازه ده او تبلیغاتي چې بانکداري فرض شوله نه. بانکداری که فرق شده نه طول اقتصاد خرابه شد. مونگا با اجازه ور نکو چیز مونگا بانکونه یا وزندی او کولی شد چه در اکو در بحرینی پیسی او سه دالت چیز مونگا پخارج کردی که در اگر چوک مونگا تا بلکل را میکی هم مونگا لیل خند مونگا توانی و چه خپل اقتصاد بپو و در او در اگر وست اگر در بحرینی ملکون رو مکتر مرسی که توزلی میلیونون دالر راغ لیل افغانستان تا د دولت په ډېرو مصارفو کې اوس ډېر کمی راغلی ده. اوس هغه ډېر غټ بوج اقتصادي، هغه ډېر غټ مصرف چې د جنګ له امله و، هغه اوس کاملا نشته ده. بعضې مصرفي ادارې چې بودیجې تر چتر لاندې به و او سخت بودیجه کې بودیجوي واحدونه زموږ شامل و، لکه پارلمان و، لکه مشاورین و، لکه سوپر سکل ماشونه و، ډېر دغسې نور بدو بلا دا ښځې د خدای د ټول تشخیص کړل، له منځه لاړلې، نورې ضرورت هم نشته ده. او د هغو هغه مصرف زموږ بچت شو شو. دا ټول هغه امکانات دي چې د خیر سره موږ به وکولی شو چې بلته خپل هغه اقتصاد ښه کړو. اما یو شرط په کې دا د اسلامي امارت د حکومت پیشنهاد دا ده چې په بانکونو باندې د خلکو اعتماد باید جلب کړو. موږ باید مخکې د دې نه چې بهرنیو نه تقاضا وکړو چې ورته سرمایه ګذاري وکړي، اول د موږ خپل افغانان دوی نه شي خپلې پیسې راانتقال کړي، ولې نه راانتقال کړي؟ موږ په هر ولایت کې، ټول افغانستان کې، په هر ولایت کې، په کابل کې، په هرات کې، په کندهار، په مزار، په ننګرهار کې، په دغه 5 ولایتونو کې په نومونو سره پېژندل شوي سرمایه دار لرو چې اوس په بهر کې دي متاسفانه. او دوی بل کارخانې درلودلې، کاروبارونه یې درلودلې، متاسفانه په دغه 5 میاشتو کې ووتلې، لاړلې. اوس خو کې جنګ نشته ده، نه فزیکي خطر شته، نه احساسي، او امنیت هم جوړ ده. دغه موقع ده چې دوی بېرته راشي. موږ خارجیانو ته که ډېرې عذر زارۍ ونکړو، هم دغه خپلو داخلي امکاناتو نه په استفادې هم موږ کولی شو په پښو ودرېږو انشاءالله.
مننه دوتي السب. مخلص صاحب، تاسو دا راته ووایاست چې د روانو اقتصادي ستونزو په زمینه کې افغان سوداګرو څه کړي؟ آیا هغوی د افغانستان د روانو اقتصادي ستونزو د حل په موخه د طالبانو له حکومت سره همکاري کوي؟
بله، د هم په ولایتو کچه باندې او هم چې دا په مرکز کې د مشرانو سره زموږ ناسته شوې ده. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې مشرتابه د محترم رئیس صاحب الوزرا سره، د هغوی مرستیالانو سره وخت په وخت ناستې کړي، خپل وړاندیزونه ورته پیشنهاد کړي دي. همدارنګه د ولایت په کچه باندې موږ د ننګرهار والي صاحب سره، مسؤلینو سره په دغه برخه کې خپل وړاندیزونه کړی ده، او موږ خوشبین یو چې تر یوه حده پورې دوی به عملي اقدامات کړي، اجراءات کړي، او د قوانینو په تغییر کې او نور هغه اساسات چې د سوداګرو د وارداتو صادراتو لپاره او د داخلي تولید د حمایت لپاره ضرورت ده. هغوی امیدوار یو چې په لنډ وخت کې هم مثبت ګامونه واخیستل شي.
ډیره ډیره مننه ایزانو. د تهران له راډیو مو د افغانستان د اقتصادي او سوداګریزو ستونزو په هکله د هنداره خبرونه واورېدل، په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زموږ یو ساعته مازدیګرانی پښتو خپرونې ته غوږ یاست.
ورځپاڼو ته کتنه.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خپرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورځپاڼو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، له معمول سره سم اول به د تهران چاپ ځینې ورځپاڼو ته کتنې کوو، او که وخت وو نو د کابل او ځینې نورو بهرني ورځپاڼو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پایه پورې زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، دا هم د تهران چاپ ورځپاڼو په سر کې اطلاعات ورځپاڼه ده چې په خپلې نننۍ ګڼې کې ځینو موضوعګانو ته انعکاس ورکړی دی. ورځپاڼې په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکلي دي، په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې د عراق په امریکایي فوجي مرکزونو باندې دوهمه حمله هم شوې. په بغداد کې د امریکا پر سفارت باندې د توغندوی حملې نه یوه ورځ وروسته عراقی چارواکو ویلی د عراق په شمال کې د صلاح الدین ولایت د بلدپور هوایی اډې باندې هم هلته چې امریکایي فوجیان دیره دي دوهمه حمله شوې ده. له دې مخکې د سابرین نیوز خبری سایټ راپور ورکړی و چې په بغداد کې د امریکا د سفارت التوحیده درېیمې اډې باندې پرون د ناپیژاندو کسانو لخوا دوه توغندي ویشتل شوي وو. ورځپاڼه لیکي له دغو چاودنو وروسته د امریکا سفارت ته تلونکي ټولې لارې تړل شوې وې. دغه راز دغې حملې د یوې ویډیو خپرېدل ښودنه کوي چې د امریکا د پوځ دفاعي سیسټمونه په دایمي توګه له ویشتل شویو راکټونو سره د مقابلې په حال کې دي. دا ویلې ده تر دې دمه د عراق هیڅ یوې مقاومتي ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. البته حشتو شعبی ولسی مبارز ځواک سره اړوند مقاومتی ډلو دغه حمله غندلی او د پدوی کې لاس درلودل په کلکه رد کړی هم دي. دغه راز د امریکا سفارت ته رسیدلو مال او سرتاونونو په اړه هم لا څه نه دي ویل شوي. ورځپاڼه بیا لیکي د بغداد او واشنګټن د حکومتونو د موافقې له مخې ټاکل شوي وه چې امریکایي نیواګر عسکر د تیر میلادي کال تر وروستیو پورې د عراق له خاورې ووځي. په داسې حالاتو کې زیاتره عراقیانو د مقاومت ډلو ویلي چې په دغه هیواد کې د امریکایي عسکرو د شتون په بڼه کې هغوی خپل حق ګڼي چې له تیریګرو او نیوګرو سره مقابله وکړي. د یمن د انصار الله ولسی غورځنګ ویاندو یحیا ساری ویلي دي چې د یمن ټوله جنګي سیمې به د متحده عربي اماراتو تالیسټو په قتلګاه بدل کړي. هغه ویلي چې تر دې دمه یرغلګرو ته ډیر مالی او ځاني تاوانونه اوښتي دي.
عزیزانو، دا هم کیهان ورځپاڼه ده. د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه بیا د ځینو نورو مطالبو تر څنګ په عراق کې د امریکا او ترکیې پر اډو باندې د بې پیلوټو الوتکو توغندۍ بریدونه خبر هم اخیستی دی. یو بل خبر یې دا دی چې د انصار الله غورځنګ اعلان وکړ چې د امارات شیشهیي برجونه او تیلي پلیټفارمونه زموږ د توغندیو په شیش کې دي. کیهان بیا لیکي چې په امریکا کې د اومیکرون ویروس غوغا د امریکا درې اتیا سلنه روغتونونه د آی سی یو ځای په دغو بیمارانو کې ډک شوي دي. همدارنګه کیهان ورسپانه بیا لیکي چې بریتانیا د لومړي وزیر بوریس جانسون د نیبی رسوایی په اړه د انډیپندنت د ورسپانې د راپور په اړه یو اوږده مطلب لیکلی چې موږ ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو. د برتانیې د دولت یوه نوی رسوایی دا ده چې د دې هېواد د ملکیه د خاوند د مړي مراسمو سره مهاله برطانوي چارواکو ستره میلمستیا جوړه کړې وه. څه موده مخکې د برطانیې د ملکې خاوند فلیپ دوک ایدنبرا مړ شوی و چې دې سره سم د برطانیا لومړی وزیر او د هغه ملګرو یوه ستره میلمستیا جوړه کړې وه. د دې مسلې تر شوا کېدو وروسته د برطانیې دولت په رسمي توګه د دې هېواد له ملکې او له خلکو څخه بخښنه وغوښته، خو د برطانیې د کارګرو د ګوند اپوزیسیون او د دې هېواد ملکه دوهمه الیزابت د بوریس جانسون او د هغه د کابینې د استعفا غوښتونکي شو. څو ورځې وړاندې هم په یو راپور کې راغلي وو چې په دغه هېواد کې د سخت کورونایي بندیزونو پر مهال د دې هېواد د لومړي وزیر په ماڼۍ کې د برطانیې د کابینې په ګډون د شرابو د څښلو لویه میلمستیا هم جوړه شوې وه.
خو دوستانو اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینې ورځپاڼو ته چې له انټرنیټ هم راخیستې دي چې تاسو سره هم شریکوو. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغو ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د کابل چاپ هشت صبح ورځپاڼې لیکلي دي د طالبانو د موقته حکومت ویندوی زبی الله مجاهد د پاکستان د لومړي وزیر څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې له پاکستانه مننه کوو او بهرني کاري ځواک ته هم هیڅ اړتیا نه لرو. دا زبی الله مجاهد د خبرو غږیز پیغام چې قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی محمد نعیم خپور کړی راغلی دی. په وزارتونو کې د کار په موخې سره لوستي ځوانان شته او بهرنی کاري ځواک ته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. د افغانستان د موقته حکومت ویندوی دغه راز ویلي دي. تاسو پوهیږئ چې هیوادونه د اړتیا له مخې له بهره تخصصي ځواک راغواړي، خو د خدای په فضل افغانستان د متخصصو ځوانانو له اړخه بسیا دی. زبی الله مجاهد دغه راز ویلي دي چې په اقتصادي سوداګریزو او مالی برخو کې ملګرتیا مني، خو هغه دغه راز ویلي دي افغانستان کې ځینې بانکي ستونزې رامنځته شوي چې مرستو ته اړتیا لري. ورځپاڼې په دوام کې ویلي د طالبانو د موقته حکومت ویندوی په دغه غږیز پیغام کې بیا ویلي دي افغانستان ته د بشري ځواک لیږل چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان مطرح کړي بیلابیلو هیوادونو هم مطرح کړي. له بلې خوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل فیسبوک پاڼې کې د پاکستان له دې پریکړې مننه کړې، خو ویلي دي چې افغانستان ته د بهرني کاري ځواک اړتیا نه محسوسیږي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ویلي چې د روغتیا، اقتصاد او مالی برخو کارپوهان به افغانستان ته ولیږي. د عمران خان دا څرګندونې افغانستان کې لډیرو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، دا هم د کابل چاپ مسیر ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ سایټ کې داسې لیکي: امریکا دې د افغانانو کنګل شوي شتمني آزاد کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه دا مطلب لیکي چې مسیر ورځپاڼه هم په خپله سرلیکنې کې د نیویورک ټایمز دغه موضوع اخیستې او په افغانستان کې پر روان وضعیت او د شتمنیو د کنګل کېدو له امله پر رامنځته شوي بحران خبر کړی دی. سرچینه لیکي چې امریکا دې د افغانانو کنګل شوي شتمني آزاد کړي او اجازه دې ورنه کړي چې دلته رامنځته شوي بشري ناورین ورځ تر بلې پراخه شي. په لیکنه کې داسې راغلی دی چې په افغانستان کې ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شوي، ژمی سخت کړی دی، خلک له بیکارۍ او لوږې سره مخامخ شوي، نو که امریکا په خپل دریځ ولاړه وي دلته بستر بشري ناورین لا پراخه شي. نیویورک ټایمز دا هم وایي چې د امریکا له اجازې پرته له افغانستان سره هیڅ هیواد اقتصادي او بنسټیزې مرستې نه کوي، نو له همدې امله امریکا ته پکار ده چې په خپل دریځ بدل کړي او د ماتې غچ دې په دې ډول کړنو وانخلي. دغه ورځپاڼه بیا لیکي چې پاکستان وایي افغانستان ته په صادراتو کې کموالی راغلی. د راپورونو له مخې د پاکستان د سوداګریزې برخې چارواکو ویلي له هغه وروسته چې په کابل کې نوی حکومت رامنځته شوی، دغه هیواد ته د پاکستان په صادراتو کې 15% کموالی راغلی دی. سرچینه وایي چې په افغانستان کې روان وضعیت او کمزوری اقتصاد د صادراتو د کموالی اصلي لامل دی. پاکستانی لوري یو ځل بیا ټینګار کړی چې له افغانستان سره به سوداګریزې اړیکې پراخوي. پاکستان هغه هیواد دی چې افغانستان ورسره تر نورو ګاونډیو ډیره سوداګریزه راکړه ورکړه لري.
خو دوستان و مدواتو تا دا کتن وقت هم دوم رو نو لطاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل و مل گره.
دا تهران ده د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. وګوردونکو تاسو زموږ مزګرنه پښتو خبرونه اورئ. ډیرو قدرمن اوردونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی parstoday.com/ps. وګوردونکو تاسو موږ ته هر ډول لیکونه هم رالیږلی شئ. تاسو د لیکونو لپاره زموږ د برېښنالیک پته دی pashto99@yahoo.com. خوګوردونکو نور زموږ دغه مازیګرنې پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. هر چیرې چې یاس بریالي او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان او ورځ مو هم نیکمرغه.